خبرونه په راتلونکي څو شیبو کې بعد آزادۍ په سبو کې خبرونه په ژوندۍ بڼه درته وړاندې شي. خو تر هغې مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د سالنګ لویه لار د باروړونکو موټرو پر مخ وتړل شوه. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حقشناس نن په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې دا لویه لاره یو ځل بیا د زیاتو واورو د ورخ له کبله د باروړونکو موټرو پر مخ تړل شوې، خو د مسافروړونکو موټرو پر مخ خلاصه ده. هغه زیاته کړه چې په سالنګ کې د واورې ورخ دوام لري او تر اوسه دغلته د څلوېښتو نه تر پنځوس سانتي مترو پورې رسیدلې ده. د ایرانی چارواکو له انتقادونو وروسته په افغانستان کې د طالبانو حکومت یو وار بیا ټینګار کړی چې د اوبو په مدیریت کې به د ګاونډیو هیوادونو حقونه له پامه نه غورځوي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي د 2023 کال د ډسمبر په 13 نیټه د افغانستان په کچه د مالدارۍ دویمه سروې پیل کړې ده. د ادارې نن په خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر کې ویلي دي چې دا پراخه سروې د افغانستان په ټولو 14 ولایتونو، 425 ولسوالیو او 14900 کلو کې ترسره کیږي. د طالبانو د حکومت د کډوالو رستنیدونکو چارو وزارت وایي 450 افغانان چې پاکستان کې زنداني او آزاد او هیواد ته ستانه کړل شوي دي. دغه وزارت نن په خپل ایکس پاڼه په ټویټر کې لیکلي چې دغه افغانان د دواړو هیوادونو ترمنځ له همغږۍ وروسته د تورخم او سپین بولدک لارو هیواد ته راغلي دي. د امریکا په نیو اورلینز ښار کې پر خلکو د موټر خېژولو پرونی پیښه کې د وژل شویو کسانو شمیر 15 تنو ته پورته شوی دی. رویټرز خبری اژانس ویلي چې د موټر په وسیله دغه بریدګر 22 کلن شمس الدین جبار یا چوي چې د امریکا د پوځ پخوانی کارکوونکی او افغانستان کې هم د امریکا لپاره پوځي دنده ترسره کړې ده. او د امریکا په لاس ویګاس کې د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ اړوند د یو هوټل مخې ته د ټیسلا کمپنۍ د یو موټر چاودنې یو تن وژلی او و تن نور ژوبل شوی دی. د فرانس پریس خبری اژانس د راپور له مخې د لاس ویګاس پولیسو خبریالانو ته ویلي دغه برېښنایي موټر د چاودنې پر مهال د هوټل دروازې ښیښي دروازې ته نږدې ولاړ وو. پیښه پرون شوې ده، خو تر اوسه کره معلومات نشته چې چاودنه د تخنیکي ستونزو له کبله شوې او که ترهګریزه پیښه وه.
آزادی پڅپوکی
درم واج آزادی
احمد شبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې د افغانستان پر سیاسي او امنیتی وضعیت بحث لرو. په 2023 کال کې د طالبان حکومت د مشروعیت ترلاسه کولو او نړیوالو اړیکو د پراختیا لټه وکړه، خو د شزو او انجونو د حقونو په برخه کې د محدودیتونو له عمله د طالبانو د حکومت ترسمت پیشندلو ستونزه په خپل حال پاتې شوه. د همدې کال د 2023 په ترڅ کې طالبان ونه توانېدل چې اساسي قانون جوړ کړي او حکومت له سرپرستۍ وباسي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د افغانستان د یو تلویزیون سره روانه اونۍ وویل چې د قوانینو د بشپړېدو لپاره سرپرستۍ ادارې دوام کړی دی، خو نوموړي څرګنده نه کړه چې دا ستونزه به کله حل کیشي او څومره نور وخت ورته پکار دی. په امنیتی برخه کې د 2023 کال په ترڅ کې له ګاونډي پاکستان سره کړکیچ ته دی سبب شو چې بیا بیا د ډیورنډ کرښې په اوږدو نشته وشي او تر ټولو خونړی یاوي د تیرې اونۍ پیښه چې پاکستاني الوتکو د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې تر 50 ډیر کسان وشل. اسلام آباد ادعا کړې چې د تحریک طالبان پاکستان غړي وشلي، خو ملګری ملتونو ویلي چې په دې پیښه کې ملکیان وشل شوي دي. د امنیت په برخه کې د افغانستان دننه د داعش خراسان څنګ بریدونو په 2023 کال کې ادامه پیدا کړه. د ډلې نشتې 19 ترسي بریدونه کړي او نشتې 3 اونۍ مخکې په کابل کې د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د وشلو مسؤلیت ومانه، چې د وزارت دننه د ځانمرګ برید په ترڅ کې وشل شو. د بحث لپاره مو د سیاسي چارو کتونکو ایمل خټک ته بلنه ورکړه، د پانتون استاد اسحاق اتمر، د سیاسي چارو کتونکو اسماعیل خرانای او د سیاسي او امنیتي چارو کتونکو نثار احمد شیرزای په دې خبرون کې را سره دي. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که خټک صاحب له تاسو واورم، د پاکستان او افغانستان په ارتباط دغه کړکیچ تاسو څنګه ښکاری؟ آیا دغه کړکیچ په ادامه پیدا کړی په دې شکل؟ خټک صاحب ګومان کوم ستاسو مایک آف دی. خټک صاحب بیرته بل تاسو سره ارتباط ټینګ کو. غرنۍ صاحب ک لتاسو دا پوښتنه وکم، البته د غبل اړخي خټک صاحب د خاطر سره پاکستان له چارو سره ډیر آشنا دی، نو لتاسو په دا پوښتنه وکم چې ل امنیتی په لور 2023 کال په افغانستان کې څنګه ارزوي په لاندو لطفا.
د لوی خدای په نامه تاسو ته او تاسو قدرمنو میلمنو ته خپل ګران ورسته سلام او درنښت وړاندې کوم. زماره نظر 2023 کال د طالبانو لپاره په سو دلایلو باندې ډیر بد کال وو. حتی کېدای شي چې دته د طالبانو د نزول د پیل کال نوم هم کېږي، هغه په مختلفو دلایلو باندې. اول، دوی معمولا ادعا کوله چې د دوی ترمنز اختلافات نشته، ټول په یو مخله دي، ولی اوس دغه د تاسو ویني چې د کډوالو چارو وزیر درې اونې د مخه لمنځ لاړو، په خپل وزارت کې لمنځ لاړو، په خپل دفتر کې د صدارت سیاسي مرستیال مولوی کبیر په مغه جنازه کې اعلان وکړ چې دا ډیز راوړ سره و، دا اولین کس و چې د امیرالمومنین په وړاندې به مخامخ خبرې کوم. یعنی دا هم خوده چې ګویا یو څوک چې د امیرالمومنین په وړاندې خبرې کوي نو سرنوشت پیدا دی. ولې د دې په خاطر د دې تر څنګ داعش دې په غاړه واخیسته، یعنی دا که هر حالت باندې وي د دوی هغه لاف او دبا په سفر ځب شول چې دوی به ویل چې موږ په ټول افغانستان کې سراسري امنیت نیولې. ولی و ثابت شو چې نه ته هدا چې خلکو نه امنیت نشي نیولای، بلکې د خپل کلیدی چارواکو امنیت هم نشي نیولای، حتی په خپل وزارت کې. بل موضوع دا ده چې دوی کېدای شي وسو د جمهوریت نه هم د زیات امنیتی دیوالونه ځنه چارپیر کی. بل موضوع چې دا و چې دوی ډیر غرور باندې تکبر باندې ویلي چې منګه ترخګرو ته ام اجازه د تاسو خپل لری چې وو سیګي یا فعالیت وکي، ولی تاسو ولې د چې وسو مدمخه د مرکزی آسیا او د ځینې نور سیمو په مشخصه توګه د تاجکستان ترمنځ باندې یو بریټ وشو، البته یو چینایي او څو نفر نور لمنځه لاړل. ان دا هم دا ادای هم په سفر باندې زار شو. بل خبره چې دوی د دې پر ځای باندې چې د ولس پام د امنیتی هغه کوم ادعا چې دوی کوي هغه نه واړوي، اوس په حتی دوی یوازنې دلیل هم دا و چې د طبي چارواکو باندې یعنی امکانات شته خلک کار کوي او تحصیل کوي، هغه هم پټه په ودراو.
مانه نه غره نه صاحب، البته دا بیا بل موضوع ده د امنیت په ارتباط کې چرته د اتمر صاحب نظر هم واخله. اتمر صاحب، تاسو تیر یو کال یعنی 2023 کال لامنیتی پلوه په افغانستان کې څنګه ارسوي په لاندو لسته تاسو؟
مننه شمار صاحب، تاسو د نورې ټکټ قدرمن میلمنو ته سلامونه لیکل. هغه څه چې تا وکی دا طالبانو امنیت راوستای نشو، یعنی د خلکو امیدونه ډیر زیات وو چې د طالبانو د راتګ سره سم افغانستان کې به جنگ جګړې ودریږي، ملکي طرفات به کم شي، ستونزې به حل شي. د امنیت په برخه کې مخصوصا د طالبانو چارواکو همیشه دا خبرې کولې چې موږ په ټول افغانستان کې امنیت راوستی، شپې ورځې خلک آزاد د افغانستان هر سیمې ته تلی او راتلی شي. متاسفانه چې د ورځو په تېرېدو سره موږ اوس وینو چې حتی د دوی مشران چارواکي هم د امنیت په برخه کې ناتوانه دي. بله، دا داخلي امنیت نه برسیره موږ ګاونډي هیوادونو سره یو څه سره مشکلات لرو، پاکستان سره تر دې حده پورې چې پاکستاني تیارو راغلل په افغانانو باندې بمباري وکړلې، همداسې د ایران سره څو ځلې سره دې لانجې او شخړې رامنځته شوې، تاجکستان سره لکه چې غرنۍ صاحب وویلې. او دا سیمه کې یو ناوړه تصویر زمونږ ته او تاسو زمونږ ته حکومت نه خلق ته وړاندې کی چې دا په صورت نه دی افغانانو د پاره د قناعت پر ځای او نه دي
مننه اتمر صاحب. البته یو خوده توقع خبره ده بل د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس باندې تقریبا 2014م کال د 2013م کال په څیر لا امنیتی پلاوه د شیرزي صاحب نظر هم پلانډ واخلم. شیرزي صاحب تاسو هم ک پلانډ و دی امنیتی وضعیت په اړه خبري وکي.
سلامونه اونی کله تاسو ته درانو محترم میلمنو ته او قدرمن اوریدونکو ته 2013م کال نه تنه طالبان بلکې اول قدم کې د افغانستان خلکو د لپاره ډیر بد کال و. په دې کال کې خزو باندې ډیر محدودیتونه نور وضع شو، سرای محکمې و شلاقونه و د شریعت په نوم قانونونه راغی، محدودیتونه وضع شو، خلک خپل هر څه د لاسه ورکړله. زموږ مهاجرین په ایران او نورو ځایونو کې و شهیدان شو، زورولې د مهاجرینو ډیر غمجن حالت کې و. او طالبان د پاره هم د دغه کال خه کال نو سربیره پدې چې یو ټکټ اشاره کوم چې طالبان ته یو خوچه په بین لیست جونه دوی ته په موقع ورکړل شو، لکه دوه ته دوی په اول ځل موقع پیدا کړ چې دوی لار شي.
مننه شیرزه صاحب، مننه. د تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه، په سیاسي برخه کې به په دې باندې خبري وکړو چې په سیاسي برخه کې دوی څه روابط ټینګ کړي دي او څه باید شوي وای. اوس په بیرته ورشو خټک صاحب ته. خټک صاحب و سره اورو؟
او مننه، ډیره مننه.
هیله کوم، هیله کوم. خټک صاحب، دلته مخکې اتمر صاحب هم دې ته اشاره وکړه چې په 2013م کال کې د افغانستان د امنیت په برخه کې یو لوی ننګونه له پاکستان سره کړکې شو او دغه سلسله لا هم دوام لري، ادامه لري. څه فکر کوئ چې دغه کړکېچ اول خدا کړکېچ تاسو ترڅنګ ارزوي؟ دلته مختلفې اوازې دي، ځینې کسان وایي چې دا لوبه ده او ځینې کسان وایي چې نه، روابط خراب دي.
ډېر مننه د ازادي ریډیو او نور ناس من منوټو ته خراب لاس نه کیلي. خبردار چې تاسو ډېر بنیادی سوال کو دا د 13.5-2 کالو راځي دا موضوع مترقی کې لګیا دی چې د پاکستان او د افغان طالبانو یا د کابل چارواکو دا تعلق چې دی دا واقعي خراب دی او کنا دا یو نمایشي بڼه لري. نو زه دا اول ورځ نه دا خبره کوم چې نه کسو هم طالبان چې دنه د پاکستان پروژه وا، کسو هم اوس هم په افغان طالبانو کې چې دنه پاکستان چې دنه استخباراتي نفوذ لري یا اثر لري، خدا اثر د مخ په نسبت کم شوی دی او تعلقات د دوړو چې ته غړې کټ کې شوی دی. کته سو غری پتیر یو نیم کال کې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په سفارتي سطح باندې ایستاسه تعلق نو قائم شوی دا اوس 13 ورځو کې چې دینو د پاکستان چې کوم د افغانستان د لپاره خصوصي استازي د صادق خان رالو، دا تقریبا یو نیم کال پس چې د پاکستان او د افغانستان مېز کې دادا وشو. که تاسو ګورئ چې دا تعلق ولې خراب شوی دی، تعلق خرابېدو ډېر عاملین دي. یو غټه وجه خو چې دا هغه دا ذهنیت ته د پاکستان د پالیسی سازو دا ذهنیت ته چې هغه دا سوچ کولو چې دنه طالبان کابل کې چې کلا وخت اورسي او زمون په مرسته باندې راسي مونږ سره کیسه کومک کړي، نو دوی ته چې مونږ سو وایو دوی باغرنګ مني چې مونږ توي کې نه کینی بچ او توي پاسي پاسي به، نو دوی به زمونږ دغه کوي خبر اوري زمونږ چې دنو چې څو توي هغه مني. دوی ما خبره چې د هغه سره تړلې دا و چې پاکستان دا خیال و چې کابل کې چې یو 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 دوس حکومت راتلو نه پاس یو ګډاګي حکومت راتلو نه پاس دا د ټي ټي پي دا کوم خطر چې د پاکستان ته دا خطر به کم شي. او درېم دا و چې د پاکستان کوم سیاسي او اقتصادي ګټې دي چې د افغانستان کې یا په منطقه کې وړي چې د افغانستان د نورې وسطي ایشیا ته ځانو رسي هغه به نورې خپل دي. ولې متاسفانه د غدري واړه خبرې اونشوي او نتیجه کې سوشل چې د افغان طالبانو او د پاکستان تعلق ډېر کړکیچن شو، خراب شو. او موږ وکړل چې دا په نتیجه کې پاکستان چې اشورو کې د افغان چارواکو دغه لابیګری به کوله او دنیا کې به نور ملکونو ته داوی چې تاسو دغه سره تعامل پیدا کړئ، ته افغان طالبانو سره تعامل پیدا کړئ او دوی سره څه چلند شروع کړئ او دین به يرول ک فردو ک مونږ دوی سره چلند شروع نو کو دوی سره مونږ خبر پردو نو کو یاو انگیجمنت ور سره نو کو نو کې دې شي چې دنو دا نور هم چې دنو دغه شي سخدری ده شي.
مننه خټک صاحب، مننه. په دې برخه کې نور ډیر سوالونه هم شته، بیرته په بیا تاسو ته راشم. کبیرته د افغانستان د نن وضعیت له امنیتی پلوه بیا یو کتنه وکړو. اتمر صاحب، له امنیتی پلوه تاسو هغه ته اشاره وکړه چې فرضاً په کابل کې هم ځینې چاودنې او دا شوې دي، لیکن دغه امنیتی وضعیت چې په دغه حالت کې دی، فرضاً چې داعش حمله کړې دي، د ازادي جبهې په نوم باندې ډلې حمله کړې دي، د ملي مقاومت جبهې په نوم باندې جبهې د ځینو بریدونو مسؤلیت منلی دی، دغه حمله څرنګه د دې مخه نیول کېدای شي او څرنګه ممکنه ده چې افغانان نور له جنگونو ځتی خلاص شي؟
افغانستان کې خو جګړې نه ټول خلک خسته دي، تقریبا 15 کاله جګړه د افغانانو ټول توان او شمال له منځه وړی او خلک په دې خوشحاله دي چې یو آرامي راشي، لیکن موږ چې ګورو ورځ تر بلې دغه آرامي نه راځي او جګړې زیاتېږي. د جګړې د پای ته رسېدلو لاملونه څو دي، یعنې څو علتونه دي که هغه باندې توجه وشي جنگ جګړه به ختم شي. اول دا چې د حکومت او د خلکو ترمنځ باید یو مستقیم ارتباط موجود وي، یعنی هر حکومت هر نظام د نظام تر شا باید ولس ورسره ولاړ وي. که ولس ورسره ولاړ نه وي هغه نظامونه تهدیدیږي، او دا خبره همدا اوس په افغانستان کې سړی په سترګو ویني. کله چې ولس دوی سره نه وي نو دغه جنگ جګړې هم زیاتېږي، مخالفینو ته به دوی پناهګاه هم ورکوي، کومک به هم ورسره کوي، پیسې به ورته راټولوي، او همغه یې چې بیا د دولت پر ضد یا د حکومت پر ضد هغوی جنگ جګړو ته ځي. بله دا خبره ده چې د سلاحو شتون دی. اوس متاسفانه چې افغانستان سره د دې نه چې 40 کاله جمهوریت و د ناټو او نړیوال قواو په افغانستان کې، ولیکن ډلې ټپلې دومره وتوانېدلې چې د دغه نه استفاده وکړي او دا سلاح دوی ځان سره وساتي. او اوس هم موږ ګورو هم طالبان په دې برخه کې ښکېل دي، د سلاح او د قاچاق او د پلور په برخه کې هم خلک تر یو حده پورې دوی سلاح ځان سره ساتلی یا چیرته پټ کړي دي، خو مقصد سلاح دوی سره شته دی. که موږ وایو چې امنیت خوندی وي نو اول خو به باید سلاح ټول شي د خلکو نه، باید هیچ چا سره سلاح پاتې نه شي، حتی دغه جنګي ډلې هم چې دي دوی باید سلاح ونه لري. که مونږ دا هیله لرو چې په هیواد کې د جګړه بیخي موجوده نه وي، بل دا خبره ده چې حکومت د خلکو سره کښېني او د دوی غوښتنې دې واوري او د دوی غوښتنې دې ومني، تر څو پورې چې دغه بحث د خلکو او د نظام ترمنځ رامنځته نه شي، دغه اصطلاح مخالفت به دوام ومومي او د مخالفت په نتیجه کې دغه مقاومتونه رامنځته کېږي، بیا نظام سره د جګړې بحث.
مننه، مننه اتمر صاحب. غرنی صاحب، که ستاسو نظر واخلم، د امنیتي وضعیت د بهبود له خاطره څه باید په افغانستان کې شوي وای په 2023 کال کې؟
څنګه چې اتمر صاحب ورته اشاره وکړه، هر دولت هغه وخت کې کولای شي چې امنیت تامین کړي چې ولس سره نږدې اړیکې ولري، ولس خوشاله وساتي. تاسو یې ګورئ چې په دغه طالبانو په دغه د حاکمین نه راپه دی، خو طالبانو داسې فکر کوو چې د دین او مذهب نه په سوء استفاده سره د صلاح په زور باندې دوی کولای شي چې په هر ډول شي د امنیت تامینولای شي. نو هغه خاطر باندې دوی د هغه اول ورځ نه تر اوسه پورې دوی پر لپسې د ولس سره واټن پیدا کوي، ولس ته ارزښت نه ورکوي، د ولس ته برخه پکې نه ورکوي. ولس هم دا اوس په ډېر بد حالت کې دی، نه تنها په امنیتي لحاظ، په اقتصادي لحاظ هم دا اوس ویل کېږي چې دوی تقریبا یو سلور سونه یو ایسای د یو ماخام ډوډۍ لپاره هم پوروړی دی. نو بنا ان په دغه یو حالت کې خلک دې ته ماده دي چې نور نشي کولای چې خپل ژوند ته ادامه ورکړي، او په څنګه کې تاسو یې وسویني چې د ازادۍ په نامو د مقاومت په نامو ازادۍ ته د امریکې جوازم تقریبا وای وای چې وامه خسته. نو بنا ان
خیر دغه ادعا په څه باندې چې جواز اخیسته دی یا څه نه دی اخیسته، بله مانا نه خرانه صاحب، مانا نه شیرزه صاحب که تاسو نظر واخلم، تاسو څه وایئ چې په 2023 کال کې باید څه شوي وای چې امنیتي وضعیت بهتره شوي وای؟
شباب صاحب وای زما فکر چې استخباراتان نه غوړي چې افغانستان کې امن راشي، ځکه په قصد نه وختله حکومتونه هم په سلویخ کال کې یا سلویخ کال نه د باندې چې موږ تجربه لرو دې کارونه کې خپل استخبارات هم د ښکېل ده او حکومتونه هم دې کې ښکېل ده. دوی قصد نه غوښتل چې افغانستان کې امن راشي، او افغانستان کې واقعي حکومت راشي یا د مردم سالار حکومت راشي یا دلته خلکو کولی شي چې ښه ژوند وکړي او په امنیت ژوند وکړي. دلته لوی برنامه دي، استخباراتان برنامه دي، دا چې یو جبی په نوم یو څه انتشارات کوي دا ډېر نه دي، ډېرې دا در خلق و در اصحان و در افکار و در مختل کول و در پر فیسبوکی نشرات لری دوی هم دقیقه نده. او نور او گره که مشکلات هم پیدا کیگی در وصلی دو کمه کیگی خلق و سرخ وصلی نشت، هم خلق و دوم را جورت هم لری چه وست وصلی وست حتی داده کم چه طالبان دوم را خشونت لری خود دغه واسطه د کوم ځای کې دغه مرمۍ د کومه کې اوس زه معلومات لرم یو مرمۍ په پاویار په 15000 په خرسيږي، یو د راکټو مرمۍ په 15000 3000 2500 نشرو ته 15000 پوری خرسيږي، لاسي بم هم داسې اوس خرسيږي. خلک چې دوی نیسی چې سلاره کې یو مهمه در سره د سلاره کې وਹੀ ته کې هغه تدیر مجبورې چې سلاب راته پیدا کړه، دا مجبوری کې د کوم ځای نه سلا واخلي د کوم ځای نه پیدا کړي
معنی نه شي زه سر
دا د طالبان د استاد نه دوی سلا او مرمۍ اخلي، اوس که مرمۍ خرڅيږي د راکټ مرمۍ خرڅيږي لاسي هم خرڅيږي، هم دا طالبان د چې دوی خرڅي به ته دوی استفاده کوي کنه نو هم خلکو سره واسطه د کوم کی
څه
فکر کوم چې استخبارات نغولي او دغه طالبان هم قصد نغولي چې دلته امن راشي پدې چې دوی استخبارات هم داسې وظیفه لري چې افغانستان خلک په همداسې نامني کې
ژوند. مانا نشر زیسب د ملګرو ملتونو د راپور لمخې په 2023 کال کې د نومبر تر میاشتې پوري یعنی د جنوري لا پایله تر نومبر پورې 8450 امنیتي پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي چې ځینې ډېری وړې دي او ځینې خو تر ټولو غټه پیښه شای دغه پیښه وی چې په برمل ولسوالۍ باندې پاکستانی الوتکو بمباري وکړل او 55 کسان پکې ووژل شول. خټک صاحب دغه د ملګرو ملتونو احصائیه ته چې ګورو د پاکستان امنیتي پیښې یو مخ له افغانستان سره د مقایسې وړ نه دي، هلته ډیر زیات امنیتي پیښې رامنځته شوې دي. د پاکستان د پوز ویاند اونۍ مخکې په خپل خبري غونډه کې وویل چې 95,802 امنیتي پیښې په یو کال کې په پاکستان کې پیښې شوې دي، ترورستي پیښې او بخښي دوی عملیات کړي دي، نو پیښې په څومره نوري هم سیبي بي. څه فکر کوي چې د امنیتي وضعیت په دې ټول سیمه کې په کومه خوا روان دي؟
نا ډیر بنیادی سوال دی او ډیر ښه سوال دی. زما په خیال باندې که تاسو دغه د 2023 کال دغه ته وګورئ، پیښو ته وګورئ، او بیا خاص کر د پاکستان او د افغانستان چې کوم سفارتي تعلقات دي یا دی میز کې چې څومره شخړه زیاتېږي، نو موږ ګورو چې دغه امنیتي امنیتي وضع به ورځ تر ورځه خرابېږي او دا به نور هم چې دی نو په دواړو ملکونو کې به چې دی نو دغه امنیتي ګواښونه زیاتېږي. هغې وجه دا ده چې موږ وکتل چې په تیر کال کې پاکستان او پیا تاسو وګورئ چې په دې سیمه کې تاجکستان یو داسې ملک ته چې هغه ښکاره د طالبانو سره لکه مخالفت لري او د طالبانو چې کوم مخالفین دي زیاتره هغه په تاجکستان کې چې د نو موجودیت لري. نو دې وجه نه موږ ګورو چې تیر کال دا یو کوشش وشو چې د پاکستان او د تاجکستان دوړو وسه شروع کړي چې دوی خپل کوششونه او دایمایت دي دا نور منسجم کړي او دا څومره طالب مخالف قوتونه چې دی ګروپونه چې دی سره رابطه پاکستان هم جاتی کړی دی او او بیا پتیر تیر ورځو کې مونږ قتل د دې کال د 2016 کال په اخر کې د پاکستان د عیسائی مشر چې دی نو اعظم ملک چې دی هغه تاجکستان ته لاړو او تاجکستان دورې مقصد هم دا و چې هلته کې چې کوم طالبان مخالف د غدی هغې سره تماسونه زیات کړي او بل تاجکستان حکومت سره هم چې دی نو په دې مورد کې چې دی نو یو 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 دغه را تفاهم پیدا کړي نو نو دا کومې دغه چې دي پیښې چې دي دا دې طرف ته اشاره کوي چې په راتلونکي کال به نور هم د 2024 نه هم زیات امنیتي وضع خرابه وي او او هغه وجه دا ده چې پاکستان اوس داسې ښکاري چې غواړي چې په طالبانو باندې اوس فوجي فشار هم راولي او فوجي فشار د دوه لارو برازي یو دا ده چې په افغانستان کې دنه چې کوم هغه غني چې دا مشتبه ټکانه دي یا دلته کې چې دنه پټ ځایونه دي دا ټي ټي پی هغه باندې به حمله زیاتی او دویم دا ده چې طالبانو مخالف چې کوم ځواکونه دي جبهې دي ګروپونه دي هغه سره به هغه تماس هم زیاتی کوم کوونه هم زیاتی او کوشش دا روان
دي خټک صاحب دا ستاسو تر خبرو پوری پاکستان په خپل خاور کې دننه او د پښتنو په ځینو سیمو کې په خیبر پښتونخوا کې قبایلی سیمو کې په بلوچستان کې د دې حمله په ترڅ کې ونه شوې کړای چې د خپل مخالف وسلوال مهار کړی او د دوی مخه ونیسي کچرته دوی د افغانستان د خاورې دننه هم عملیات پراخ کړي فکر نه کوي چې دا جبهه به ډیر پسې لوی شي پراخ شي بیا به د پاکستان له وسم پوره نه وي
عمدغه زما عمدغه خبره ده چې دا چې به پراخیږي لګیا دی او کتا سو غوړې نو په دې 1300 میشتو کې په پاکستان کې چې کوم پولیس باندې دغه دی دا ډیفرنٹ لائن باندې چې کوم علاقې دي د پښتو د پاکستان اغینه اغې رو چې پوسټی چې دی نو هغه ختمي او مرکزونو ته خپل دغه راړي پوسټی راړي هغه وړي پوسټی ټول ختمي کوي مرکزونو ته خپل کوه راولي دا یې په نتیجه کې چې دی نو ډېرې پوسټی چې دی هغه د طالبانو په اړه کې دي او تیر ورځو کې تاسو کتل چې د پاکستان د خیبر پښتونخوا په ایالتي اسمبلی کې دا باجوړ نه تعلق لرونکو چې د ممبر چې د انور دې باغه وې چې په چلارزو کې چې د نو تقریبا 15 کې 15 پوسټي چې د هغه پاکستان د واکونو پرخو او طالبانو په خپل بیرغونه وترو نو هغه د طالبانو په ولکه
البته په خواله رسنیو کې سوشل میډیا کې د دوغه پوسټو ویډیوګان هم خبرې شوې دي چې ازادي رډوي تصدیق نشي کولای لوي خبرتیا او روسه بحث ته دوام ورکو او سیاسي اړخ ته کتنه کوي
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک فان سره ملګری سي دا په نسان سیمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي facebook.com/azadiradio
ازادي په څپو کې پروګرام په منځني صفه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې د رادیو له لارې اوري او د خبرونه په فیسبوک کې هم په ژوندۍ بڼه کتلای شي د پروګرام د بحث موضوع مده د افغانستان سیاسي امنیتي وضعیت د 2023 کال په ترڅ کې په امنیتي وضعیت مو مخکې خبري وکړې اوس په سیاسي وضعیت تر مخه کړو البته په دې خبرونه کې مو د پانتون استاد اسحاق قطمر د سیاسي چارو کتونکې ایمل خټک د سیاسي چارو کتونکې اسماعیل غرنی او د سیاسي او امنیتي چارو کتونکې نثار احمد شیرزي ته بلنه ورکړې ده د سیاسي برخې ته راشو اطمر صاحب په 2023 کال کې ځینې سیاسي حالې ځلې وشوې د افغانستان د په افغانستان کې له طالبانو سره تماسونه ټینګ شول له طالبانو پرته ځینې غونډې جوړې شوې ستاسو په باور دغه غونډه تک یو نظر په تیر کې څنګه وي او څه باید شي وي
ګرچې 2023 کال طالبان په حواله کې یعنی ډیر خموکتونه لاسته راوړي یعنی نو ایوال ټولنه د طالبانو غوښتنه ته مثبت ځواب ورکړي که ستاسو په یاد دي د دوه په لومړۍ غونډه کې طالبانو ته دعوت ورنه کړل شو په دویمه غونډه کې طالبان بایکاټ کړل نه شول په درېمه غونډه کې دوی ته د دوی شرایط ومنل شو او نړیوال هم دا خبره وکړه چې موږ د دوی شرایط ځکه منو چې دوی د نړیوال ټولنې سره یو ځای شي همدغه فرصت موږ دوی ته ورکړو لیکن متاسفانه چې د درېمې غونډې نه راوروسته طالبان زیاتي هغه سلسله پرېښوده او هغه تعقیب هم نشو. په سیمه ایز برخه که طالبان یو تعداد هیوادونه، البته هغه ګاونډي هیوادونه چې د منځنۍ آسیا هیوادونه دي، دوی سره تجارتي روابط پیاوړي کړل، چین سره مثلا، ازبکستان سره، ترکمنستان سره، همدغسې قزاقستان سره، د روسیې سره، د ایران سره، دوی ته ښه فرصت په لاس ورغلی. په آخره کې تاسې ولیدل چې روسیه د دوی نمونه د تور لیست ځینې وویسته. او البته مهمه دا ده چې روسان یا نور هیوادونه ولې دې ته اړ شول. البته هغوی په دې معنا نه وو چې دوی یا طالبان په رسمیت وپېژني یا مثلا دوی سره ډېر نږدې پاتې شي. دوی په دې خاطر چې افغانستان کې ځینې ډلې دي چې هغوی هیوادونه تهدیدېږي د هغه ډلو نه، نو ځکه هغوی طالبانو سره خپل اړیکې نږدې وساتلې او ساتي یې تر څو چې دغه حرکتونه د دوی تر نظر لاندې همداسې وڅارل شي. په هر صورت دا هم یو لاسته راوړنه وه د طالبانو دپاره چې دوی وشو کولی چې د منځنۍ آسیا هیوادونو سره خپل روابط وساتي. برخلاف مثلا هند سره دوی خپل روابط جوړ کړل، د هند هیات افغانستان ته راغی او په همدغه ترتیب د بمبئی قنسلګری دوی ته ورکړ شو. مګر د پاکستان سره د دوی اړیکې خړپړې شوې او مثلا د امارات سره، د سعودي عربستان سره بیا د دوی اړیکې ښه وې. یعنی په مجموع کې د سیاسي اړخه طالبان په 40 کال کې تر یو حده پورې ښه وبرېښېدل، لیکن دا معنا نه لري چې دغه هیوادونه چې دوی سره اړیکې ساتلي یا تمایل ښودلی دا به همیشه دغسې وي، ځکه دوی دغه تحولاتو ته ګوري او د طالبانو حرکتونو ته ګوري.
مننه اتمر صاحب، طبیعي خبره ده، طبیعي خبره له شرایطو سره سیاسي شرایط هم تغییر کوي. غرنۍ صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې 2023 کال له سیاسي پلوه طالبانو ته څرنګه کالو؟
ډېر مننه. لکه چې ادمر صاحب اشاره وکړه، په پیل کې یو څه ډېر ښه زیری ورکړ شو، ورته شنه چراغونه ښکاره شول. ورته حتی تاسو ولیده چې د چین هیواد هم سره ښه تعلقات ټینګ کړل، روسیې هم څنګه چې ویل شو، حتی په پارلمان کې پریکړه وشوه چې د دوی د هغه بعضې وزیرانو نوم د تور لیست نه وباسي، یعنی زمینه مساعده شوه چې حتی په رسمیت دوی وپېژني. د دې تر څنګ د اروپا اتحادیې مشر هم راغی، دلته یې څو دفعې رقمندي وښوده. حتی په امریکا کې اعلان وشو چې موږ د خپل د ملي ګټو په خاطر باندې غواړو چې طالبانو سره ښه تعلقات ولرو، تعامل وکړو. خو په تاسف سره چې د طالبانو سخت دریزه فرمانونو او دغسې د ښځو د تعلیم او د کار په ارتباط باندې دغه ټوله دغه سیمه یې کړې، ځکه اوس هر هیواد چې دی هغوی خو لکه طالبانو غوندې نظام نه لري. اوس ماته همدا په تور مثال روسیا کې خو ولس تیره پوښتنه کوي چې څه رقم یو هیواد سره تماس لري، یا په اروپا کې همدغسې ولس د دې هیوادونو نه پوښتنه کوي، په امریکا کې پوښتنه کوي. نو دلته اوس دغه آخر د 40 کال کې هغه کوم هیلې چې موجود وې، هغه کوم شنه چراغونه چې دوی ته ورکړ شوي وو، هغه استاسه
معنی نه خره نه صاحب. البته لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، اتمر صاحب هم اشاره ورته وکړه، د روسي پریکړه بیا د کال په روسیو کې و چې روسانو دوی له تور لیست وویستل. البته د کال په منځ کې قزاقستان هم دوی له تور لیست نه وویستل. شیرزای صاحب، تاسو ته څنګه ښکاری تیر کال له سیاسي پلوه طالبانو ته؟ شیرزای صاحب،
شبر صاحب، زه فکر کوم چې طالبان عمر کې ډیر چانسونه وو په دغه کال کې. نړیوال ډیر سجونه دوی ته ورکړل، ډیر سهولتونه برابر شو، شنه چراغونه دې ته وښودله. خلیفه صلاح الدین حقانی باندې چې جایزه و، هغه د دیوار نه د باندې لار، د دې لیدران د باندې لار، دوه ته لار، خو دوی دغه ټول چانسونه استفاده و نه کړله. په دغه چې دوی استفاده ونه کړه سربیره په دې دوی نور محدودیتونه راوځه کړه. د دې په نتیجه مو ولیدل چې د طالبان د روسیه له هیته له ځینې وادونه د دې په خلاف یو لاسلیک له چې د دوی روسیې له هیته لاړ شي هغه خوانه د دوی دوسیه له هیته وسپاره شو. د بل خوانه دوی نور محدودیتونه وځه کړه د خزو با ونجونو باندې مون ولیدل چې دغه طبي او متوالي او متوسط طبي په خزو باندې بند کړه. نور محدودیتونه راوله نور قیودات راوله په خلکو باندې. دوی خپل نه غوښتل چې دغه کومه به امکانات چې آشنه چراغونه چې نړیوال دوی ته وښودله د سیاسي لحاظه دوی ګټه وانه خسته. و چې دوی ولې ګټه وانه خسته ولی دوی همداسې لجاجت کوي د دوی رهبر ولی هر ورځ خلکو سره دښمني کوي. نو کریم او کرم ولی میگه چې سیاسي او استخباراتي لوبه ده. دوی دنده هم ده چې خلکو سره او نړیوال سره او دغه شنه چراغونه نه دوی استفاده ونه کی کنه نو دنیا یو د پته تیر کال نه په دغه سکم سلور کال ده چې دوی راغلي دنیا ډیر دوی ته شنه چراغونه وخوړه.
ما نه نه
دوی د دنیا سره د سیاسي لحاظ هم د نظامي لحاظ او استخباراتي لحاظ تعامل نه کوي یو نه غواړي چې جوړه.
ما نه نه ما نه نه ل سیاسي پلاوه په د سیمه هیوادونو ته د خبرونې ملمنو هم اشاره وکړي. سعودي عربستان په کابل کې خپل سفارت البته پرتل دي چې د طالبان حکومت پر رسمیت پیژني خپل مامورین زیات کړ او سفارت وره پرانیست. د قزاقستان ته اشاره وشوله چې دوی له تور لیست لری کړل. د روسي پارلمان هم ورته پریکړه وکړه. له جنو هیوادونو سره اقتصادي راکړه ورکړه دوی په تیر کال کې ټینګه کړې ده. خو تر ټولو روابط د دوی له پاکستان سره خراب شوی دي. خټک صاحب له پاکستان سره د دوی روابط کچیرته د سباندې درې کلونو ته وګورو تر بل هر کال سش کال له طالبانو سره د پاکستان روابط خراب شوی دي. په دې برخه کې د پاکستان له لوري کته صورت وګوري علت څه درته ښکاري؟ که څام تاسو مخکې ته اشاره وکړئ چې د پاکستان چارواکي په دې فکر کې و چې طالبان به د دوی هر خبره مني، کومه خبره د دوی نه ده منلې چې روابط خراب شي؟
خبره دا چې تاسو ډیر خطر وکړو خو ځل لږ یو مختصر خبره دا کوم چې زمونږ نورو ملمنو چې کومه خبره د افغانستان په سیاسي وضعیت باندې یو یو خبره چې زورته اشاره کوم هغه دا چې د تیر کال موږ کتل چې طالبان خپل منځي اختلافات چې د خاص کر د کابل او د کندهار مېس کې موږ کتل چې اختلافات ورځ پر ورځ زیاتې دودي او تیر کال کې موږ ډیر داسې موږ مثالونه لرو چې هغه موږ راوړې شو دلته چې څنګه د دې مېس کې چې د طالبان خپل منځي چې نو هغه اختلافات دې هغه زیات شوي دي. تر څو پورې چې د پاکستان خبره ده نو چې څنګه تاسو ته ما وویل چې پاکستان طالبانو نه دا غوښتنه لرله چې هغه دې د ټي ټي پي دا وخت چې د پاکستان امنیت ته او بیا داري چې دینو دې باندې له پاکستان سره مرسته وکړي. افغان پاکستانی طالبان نه خلاص لا کی او دې دې د سرحدي سیمو نه لري نو روسیمو کې کفر دوه کا غیدا افغانستان نه وستې نشي خو چې دا پاکستان سره لګیدلې کومه افغانستان سیمې دي دینه چې دنو دا نو روسیمو ته انتقال کړی شي چې د دلتا په دغه کې دراندازي چې دا په پاکستان کې یا د پاکستان ته د تروریستي مقصد لپاره تک چې دا غشي ول پاکستان افغانستان دا خبرونه منله او طالبانو درې دا چې دا رستا سو داخلي شړه دا مونږ تمرا کولې شو چې مونږ تاسو طالبان پاکستانی طالب بان سره کینو له شو تاسو خپل کې د خپل معاملات حل کړئ. یو دا خبره دویمه خبره دا و چې پاکستان افغانستان چې د افغاني طالبان چې هغه پاکستان د انسان نه وروتل هغه راسن د ټولې دونه دوه کې چې کوم دغه دفتر کولاو شو په قطر کې داګه قطر دفتر په ځمانه طالبانو ته مکمل شو چې راسن ټولې دنیا سره خپل تماسونه ونیسي او رو چې هغه پاکستان باندې انسان ختم کی او هغه راسن د ملکونو سره خاص کر امریکا سره خاص کر د روسیا سره چین سره نور ملکونو سره تعلق راسن جوړ کی چې دا چې دنو د پاکستان د پاره د منلو خبره ده کنه چې پاکستان په دا وختل چې طالبان کوم تعلقات چې دی بار بارني هغه د پاکستان د لاري وشي او د پاکستان د ګټو
او بخښ خټک صاحب هم دې برخه کې کچرته پاکستان دا غشتلې چې د په کابل کې د واکمنو ارتباط د اسلام آباد لاري وي نو بیا ولې دې ته چمتو کېدل چې په دوحه کې د سولې خبري وشي؟ ولې نه غوښتل لکه د مجاهدونو د حکومت په څیر چې په راول پنده کې جوړ شي؟
خبره دا چې اول خو ابر قدرتونه دې ته نو تیار غرب دې ته نو تیار چې هغه د پاکستان کې دنه دا دغه په دنداره چې پاکستان هو هغه وخت کې دا یو تا دا یو دغه ورکول تاثیر ورکول چې کنه طالبان چې دی هغه زمونږ مکمل په کنټرول کې ندي. تیر ورځو کې ما دا خبره اوري دا ستان اگزیسټ ته خپل نه چاکړي و چې هغه وي چې را جنرال دا آسم ملک چې دی هغه وخت کې د ایسای مشر هغه چې راغله او دوی ته او دغه ته دعوت ورکړو طالبانو آیات ته چې تاسو راشي د پاکستان دغه کوي نو تاسو نکسې د خپل د خبره چا کول کړی چې دا کړی دا ویلی دا چې تاسو نکسې چې وایي چې دغه مونږ ته وایي چې جنرال سه مونږ ته وایي چې د امریکایانو مېس کې تاسو مخکې تاسو مونږ سره خپل تاسو نه ثابتوي چې د مونږ سره تعلق دی. نو خبره دا ده چې پاکستان دا وختل چې دغه خبر اتری چې یو خبردار چې د قطر دفتر کول قطر کې دفتر کول اویدل هم د پاکستان د مرضی مطابق نو پاکستان وختل کې واقعي دفتر کول اوی کی د سعودي عرب یا بل ملک کولاوشي کوم ځای کې چې پاکستان هم اثر وی او بل دار چې سعودي عرب هم پکې خوخه شامل و. نو خبر ډیری دی خو
دغه خټک صاحب او بخښه تاسو خبرو دا سوال ماته پیدا شو تاسو ویل چې غرب نه غوښتل چې په پاکستان کې د سوري خبر وشي غرب وله آیا په پاکستان به اعتبار شوه؟
نو خبره ده چې تاسو دغه د امریکای د مشرانو بیانونه وګورئ یا بیا خاص کر د ټرمپ اولنې تورې تاسو دغه بیانونه وګورئ نو خو په کارو وي چې پاکستان مونږ سره چې نو ډبل ګیم کړی دی او مونږ په تیار کې ساتلی او چې کومې پیسې مونږ ورکوم کوم ور سره مونږ کړی دی هغه د مونږ د ګټو خلاف استعمال شوی دی. نو د پاکستان او د امریکای مېس کې چې نو دا یو دا دغه موجود چې پاکستان دا غنل امریکا مونږ سره ډبل گیم کوي امریکای دا غنل چې پاکستان مونږ سره ډبل گیم کوي دا خو استخباراتي لوبي دی دا خو سفارتي دغه دی شطرنج دی پدې کې خو چې دنو کلاړیانو ته پته لوګاړو ته پته چې څوک چا سره څه کوي او بنیادی شی چې دنو هغه ګټي دي دښمنی او دوستی چې دی هغه ضروري نه ده بنیادی دغه نه ده شه نه ده بنیادی شه غټی دي نو چې کوم دې کې خلکو تخپل غټی خدای کاری هغه هغه سکی که دوست او که دشمن دی. نو خبره دا ده چې د پاکستان او د امریکای کوم تعلقات چې وو کسوم موږ ته په ظاهر ښه ښکارېدل د جمهوری دوره کې یا د جمهوری دورې نه مخکې نو هغه کې چرته نه چرته چې ده نو یو دغه موجود بدګماني دا موجود و چې دواړه یو بل سره
ماننه خټک سه. البته اوس چې ټرمپ د بهراني هوادونو لپاره کوم سلاکار د ځان لپاره ټاکلی د ریچارډ ګرینل هغه کوم ټویټونه کوي هغه هم له پاکستان سره د دوستۍ معنی نه ورکوي له پاکستان سره د یو ډول مخالفت معنی ورکوي. اتمر سه د تیر 2023 کال پترس کې کچرته د تهران او کابل په کابل کې د واکمنو طالبانو رابطه توګور د رابطه ډیر شو د ایران حیاتان راغلل کابل ته د طالبانو حیاتان لاړل ایران ته د دوړو هیوادونو ترمن تجارت هم زیات شوې ده لیکن د کال په روسیو کې یو ځل بیا ایران د هرات د پښتون بند له افتتاح وروسته د حقابي خبره راپور تکړه ستاسو په نظر ولې؟
دا تقریبا د داوتخان د پروګرامونو زینه ده خو اوس په دې وخت کې طالبانو په باندې کار پیل کړ او دا خبره ده ایران یو خو چې افغانستان سره پوله لري ایران داسې فکر کوي چې په دغه څلوېښت کلونو کې کله چې د داوتخان جمهوریت نسکور شو نو ایران داسې فکر کاوه چې د دوی برخه د هلمند او د نورو سیندونو نه کوم چې د افغانستان نه ورسي د دې نور نه و دوی په خپله خوښه رقم چې زړه و د دې اوبو نه دوی استفاده کوله حتی ډېر لوی لوی ذخایر دوی په سیستان او بلوچستان کې جوړ کړي دي چې د اوبو د ذخیرې هغه څاګانې دي چې هغوی بیا د هغه نه استفاده کوي. یعنی دا د نورم نه یا د قرارداد نه برعلاوه دوی بیرنګې د دې اوبو نه استفاده کوله او تیر کال هم کله چې د هلمند یوو مسله رامنځته شو د کال مخکې د ایران په خوانه جمهور رئیس کستا سپیا دی د راغه او سیمه کې او اتو افغانستان ته اختارم ورک طالبان ته خو پر صورت سره ایران دا کوشش کوي چې د افغانستان په وو کې خپل برخه خوندي وساتي لیکن افغانستان خود پاچا په وخت کې دوی سره کوم قرارداد چې کړی و په هغه باندې تر اوسه پورې پایبند دی او یو مقدار نور اوبه هم ایران ته دوی د حسن نیت له مخې ورخوشي کړي دي نور د پاژدان د بند هکله ایرانیان اوس تشویش څرګند کړی او کوشش دا کوي چې په هر طریقه کېږي افغاني لورې باندې دوی فشار وارد کړي چې یو خو د دې بند کارو دری بل دا چې ایران وښیي چې ایران خپله وچکالي سره مخ ده ایران اوبو ته ډېر ضرورت لري نو او د ایران د اوبو منابع په افغانستان کې د دوی په دغه وسیله کوشش کوي چې طالبان حکومت تر فشار لاندې راولي او ځان ته ډېره برخه د اوبو
مننه په همدې برخه کې شیرزه صاحب کساسو نظر واخلم ایران په 2023 کال کې لکه مخکې چې اشاره ورته وکړه روابط تا ګراته کې د طالبانو له حکومت سره زیاتو لیکن د اوبو د حقابې مسلې هم د کال په ترڅ کې غلې پرې شوه په روسیو کې راپورته کړه او د راپورونو له مخې تر اویا ډیر افغانان ایران په خپل خاور کې سش کال اعدام کړي دي دا روابط تاسو څنګه ښکاري
شبا صاحب زه فکر کوم چې طالبان او ایران روابط ډیر دی ویری د بی اعتمادی روابط ده ایران غواړي د باجهی د لارې نه طالبان خپل ځان سره وساتي ډیر پس د ایران په سیاستونو په منځ کې حکومت منځ کې حتی استخباراتو منځ کې ډیر اعتماد نه کوي په طالبانو باندې او سربیره په دې ایران کله فکر کوي چې مونږ ډیر حاکمیت لرو په طالبانو و یو ډلې یو څه قومندانان چې ډیر نږدې ده ته ایران سره لکه ما دغه فاضل مظلوم د وزارت دفاع لومړی مرستیال چې ده او نور څه یو څه قومندانان ده چې ایران سره ډیر نږدې ده دوی فکر کوي چې مونږ کولی شي یا ډیر اعتماد کوو یا طالبان زموږ په خوله کې او بیا چې ګوري چې طالبان د دوی په زده نزي مخکې نزي یو څه مخالفت کی بیا ایران وی رکی وی ایران کدوال پا مسئله ده کدو بو پا مسئله ده کدو ها ده سیاسی و استخباراتی ده مسئله یو وی رلری او گوالی چی یو شکل باج ورکی طالبان
طالبان
ده مخت وزاد دفاع به تیل هر ست ایران ورکی او ایران دیر اتیاد که طالبان سا دیر اعتماد نشی کلوی نشی نکوی طالبان بانی او ایران که دا وی رمشته چا لوی قدرتونه همدغه طالبان د دوی په خلاف استعمالي بیا کله دوی باندې نسیده وبو مسله او عقبه مسله سومه د مخک مولید راچه د ایران چارواکي وای چې د عقبه مسله حل شو د مخترمنځه بیا ګوري چې یو
بیا راپورته شي
بیا عقبه وچتی یو د بی اعتمادي فضا ایران او طالبان
مننه غرانه چې تاسو ته د ایران او د طالبان روابط په بزره سره رښتوم کال کې څنګه ښکاري
او ویلی د طالبانو د ایران روابط نه تنها د طالبانو سره ایران د هیڅ افغانستان کې د هیڅ یو مقتدر حکومت سره نه غواړي چې اړیکه ولري هغه هم دغه کوشش کوي چې هغه سي اشخاص او افراد ولري چې دوی په فرمان وسی او خصوصا د دوی د اوبو په ارتباط باندې نه تنها د اوبو په ارتباط باندې حتی بعض نور مسایلو باندې هم دوی اختلافات پیدا کوي نو ایران چال وهی ایران صادق نه دی افغانستان سره نه تنها طالب سره چې هر هیواد رشتہ اصولی ده چې کله چې اشرف غنی هلته لاړ هغه ته ایران ته هلته هم همدا موضوع یاد کړه مګر کله چې اشرف غنی ویل چې بلکې اوبو درته درکو ولی په نړیوالو ستاندردونو باندې هم رئیس جمهور هم مشر مذهبي مشر خو ایران پاتې شلو بنیخ په دې خاطر باندې د هغه جمهوریت د منځورولو لپاره هم دی تلاش وکړ، هم پاکستان تلاش وکړ، هم د تاجکستان تلاش پدې وکړ چې دوی یو هم نه غواړي چې افغانستان کې په خو ولاړ یو غشتلې دولت د خلکو د خوخي دولت وبسي، ځکه دوی یو مملکت هم نه غواړي چې د افغانستان د خپل وبونه استفاده وکړي، د خپل زیرمونه استفاده وکړي. باندې خاطر باندې دوی قصدن غواړي چې په افغانستان کې بے امنی راولي، په افغانستان کې مناسبات خپل منځو کې سره خراب شي. نه تنها ایران، پاکستان هم تاسو وګورئ، پاکستان عین لکه چې میلمنو وویل مستقیما اوس غواړي د طالبان ناهیلي شوي دي، او دغه د استخباراتو مشر مستقیما د تاجکستان سره منځنۍ آسیا سره هغه کوم شنه چراغونه چې جوړ شوي وو هغه هم دغه دغه لیدو کاتو بیرته له منځه ویوړل، بیرته دوی ته وښودل چې موږ مستقیما تاسو سره په تماس کې یاستو. اوس تاسو وګورئ هم دغه لیدو کاتو په نتیجه کې د واخان موضوع ګرمه شوله، که خدای مکړه دا د واخان موضوع تر سره شي دا نو تقریبا آخرین میخ ده چې د طالبانو په تابوت به وهل کیږي. نو دی خبره طالبان متوجه نه دي، ځکه چې طالبانو په مېس کې یو سیاسي خلق نشته دي، هغه دغه نزاکتونو ته دغه ډیپلوماسي ته توجه نشي کولای.
مانه نه راځي صاحب، تاسو د واخان مسلې ته اشاره وکړه، په دې برخه کې به د خټک صاحب نظر واخلم. خټک صاحب، د واخان مسله پاکستان په غیر مستقیم ډول یاد کړه، البته ازادي راډیو سره لکوم کتونکو سره خبرې کړې دي، هغوی وایي چې په دې وخت کې اصلا واخان ته سفر ډیر سخت دی او ډیره ګرانه هم ده، او بل لورته بیا چې دا موضوع یو څه بیرته وڅېړل شو او یو څه بیرته سړه شو، تازه د پاکستان پلاوی ویلی دی چې کابل ته مو د سفر په ترڅ کې له طالبانو سره خبرې وکړې، او هغه پیشنهاد کړی دی چې مشت شپږ سلويش کې 15 میلیونه ډالر راکې چې د ټي ټي پی له سره د سیمو لري کړو. دا څه لوبه ده او کنه سیاست ته خټک سره
ډیر باندې ټولو کې اول خبره شو د واخان مسلې ته. ګوره خبره دارا چې د کې شک نشته چې واخان چې کوم ستراتیژیکی ارزښت لري، اهمیت لري، هغه ډیر مهم دی، او نه صرف د پاکستان بلکې د هند هم په دې باندې نظر دی، ځکه چې هند غواړي چې راسن چې دینو د وسطی ایشیا سره خپل سرحد او غزي او دغه کوم پاکستان هغه سیمه چې د واخان سره تړلې دي، هغه سیمه هغه دي چې پای باندې هند هم دا دغه لري داول لري چې دا دغه سیمه دي، دا د تیر کشمیري سره په خوانی کشمیر چې په کوم باندې چې د پاکستان او د ان مس کې شخړه روانه ده، نو دغه ګلګت بلتستان د کشمیري سره او دغه اسیت هم عمره ده لکه متنازع ده چې هند او پاکستان په دواړه دا ولري، نو هند هم دا کوشش لري یا پلان لري یا دغه چې کومه د غورو پالیسی بیانې غورو نو پاهي کې چرته دا یو خواهش موجود ده چې واخان د ګلګت بلتستان باندې حمله او خپل سره چیرینو دغه تراړي. دغه خبره راځي چې پاکستان ولې دا خبره راوچته کا، پاکستان څنګه دا خبره راوچته کا چې پاکستان کې دنه هم کې دي شي د زنې خلکو د خیال وی پالیسی سازو کې او خاص کر د اعلانو کې چې کړه کا غي دا واخان پټي باندې دغه کا قبضه جوړه شو، نو دای براسن د وسطی ایشیا سره دغه شی او متصل شي، ځکه چې اوس د 1992 راځي پاکستان دا وړي چې د وسطی ایشیا ملکونو تجارتی او دغه مضبوط کی ولې د افغانستان وزا چې اجازه نه ورکي. نو یو خدا خبره دوی خبره دا چې دا اوس چې د پاکستان او د تاجکستان مېس کې چې دا کوم نوی راشه درشه شروع شوه دي، یا د افغانستان وزه حواله سره چې دا غي کوم نوی پلانونه او نوی چې د نو پروژې چې د نو په نظر کې دي، هغه کې به دا واخان د اهمیت وی چې دا څومره اکمالات او دا څومره دا دغه چې کیږي دا به ټول د دې سیمو د لارې کېږي، د بدخشان د لارې به کېږي، یا دا هغه سیمو د لارې به کېږي چې هغه د پاکستان او افغانستان د تاجکستان سره تړلې سیمې دي. نو په دې وجه باندې چرته نه چرته د منطقې چې کوم قوتونه دي چې پاکستان افغانستان کې نوي لوبې بوسکي سیاسي بوسکي شي کول غواړي، ستراتیژیکي بوسکي شي غواړي، نو هغه لپاره به واخان چې دنو یو اهمیت وي او ارزښت وي.
مننه. البته که چیرته وکتل شي خټک صاحب د تاجکستان او د پاکستان د روابطو په برخه کې، په 2014 کال کې د تاجکستان یو پلاوی له افغان طالبانو او لچنایانو سره په دې باندې خبرې کړې وې چې چین د تاجکستان لارې افغانستان ته ترانزیت لاره پرانیسي او په دې باندې خبرې وشي. بل لورته د افغانستان او د تاجکستان ترمنځ په سرحد کې د بدخشان د ولایت په سیمو کې هلته ځینې ملکی خلک د سوداګری کوي. د طالبانو په اول کال کې دا ځینو بند ول دا واړه واړه بازارونه دي چې د سیمه خلک ډیره ګټه ترې کوي. په دوم کال کې ځینې بازارونه پرانستل شول بیا بیرته بند شول، لیکن په 2014 کال کې دا پرانستل تر دې اخیره پوري، البته د هوا په وخت کې چې بند شوی بیل خبره ده. او بل لور ته چې کچرته وکتل شي، د تاجکستان ځینې پلاویو د کاسازر پروژې په ارتباط هم د سشین څراغ ور کړی دی. د غاړه ته بیا څوک چیرته وګوري، په ورته وخت کې تاجکستان غواړي چې له طالبانو سره یو ډول روابط ولري. کدا غواړي، نو آیا تاجکستان په پاکستان باور کولی شي چې غته لاس ورکړي او په افغانستان کې امنیتي وضعیت ګډوډ کړي؟
ګوره، دې کې به مهم رول چې وي هغه د چین وي. چین به ځکه چې چین غواړي چې تاسو قتل دی تیرو څو ورځو کې چین غوښتل چې د پاکستان او د طالبانو مینځ کې چې دی نو روغ جاړې وکړي او دی مینځ کې چې دی نو دغه وکړي تعلقات ښه کړي. دغه رنګ چین به نه غواړي چې هغه دی چې دی نو د واخان دا کوم موجوده حیثیت چې دی کې څه تغیر راشي، ځکه چې دی کې تغیر راځي نو بیا دی په نتیجه کې چې دی نو یو عمومي اړې ګړې راځي په ټوله منطقه کې، یو نوی نیابتي جنگونه شروع کیږي. ځکه چې کفرض وکات په واخان کې یا د تاجکستان د لوري یا د پاکستان د لوري کوم خوځښت کیږي یا ځنې سیمه نیول کیږي یا پورا الته مهم نقطه په قبضه کوشش کیږي، نو دا په منطقه کې او په دنیا کې یو نوی چې دنو د طاقتونو یو توازن چې کوم موجود دی دا به خراب شي په منطقه کې. یو نوی توازن، دا توازن به ګډوډ شي او د توازن په نتیجه کې به نوی اړې ګړې او نیابتي جګړې او مسایل شروع شي.
مننه خټک
صاحب، په کال چین بنو غواړي چې
مننه. چین بم نه غوړی او لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، هند هم نه غوړی، ځکه چې هند خو همدا خبره تکرار کوي چې هند سرحد له افغانستان سره لګیدلې ده، یعنی د ګلګت بلتستان خبره کوي لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه. را به شوب دي خبرونه په روسیو کې د 2015 کال په برخه کې بلند پښتنې وکم اتمر سب څاټ کال کوي له سیاسي نظامی په لاره چې 2015 کال په د افغانان لپاره څرنګوي
کالی خو به تاسفانه چې خبر نه یې، ځکه تاسو پوهیږئ چې په امریکا کې نوی ولسمشر همدا چارې سنبالوي او د خویو عادت نه داسې ښکاري چې دی به په نړۍ کې یو سلسله بحرانونو ته به د پای ټکی کیږدي او یو سلسله تغییراتو ته دی پیشبین دی. ګرچه زه په دې باور یم چې امریکا افغانستان ته زیاتی نه راځي یا سرتیری نه لیږي، لیکن کیدای شي چې د افغانستان قضیه دوی ملګرو ملتونو ته وسپاري او چور امریکا د افغانستان د مسایلو نه ووځي. او د دې امکان شته دی چې ملګرو ملتونه دغه مسؤلیت واخلي په افغانستان کې یو خلصلا په افغانستان کې یو د خبرو اترو زمینه مساعده
مننه. غرنۍ صاحب، تاسو څه پیشګوئی کوئ چې 2015 کال به له امنیتي سیاسي پلوه افغانانو ته څرنګوي؟
نور هم خطرناک وي، ځکه چې که تاسو په اورېدلې وي امریکایي دولت اعلان وکړ چې موږ کله چې پیسې طالبانو ته ورکوو د طالبانو د پیسو په مقابل کې کار وکړو. نو اوس دا تاسو پر معلومه نه ده چې په طالبان په دغه سي امنیتی سیاسي بد حالت او خصوصا لکه چې دوستانو مرته اشاره وکړه روسیه سره، منځنی اسیا سره، ایران سره د تعامل په درشل کې دوی به څنګه وشي کولای چې د امریکای غوښتنو ته سره هم ځواب ورکړي، او کچیر ځواب ورنکي امریکا به سره صبر کوي لکه چې دوستانو مرته اشاره وکړه. راتلک راتګ خو ممکن نه ده. دلته ویل شوی چې تر اوسه پورې 15 میلیارد ډالر مفت پیسې تللی دي، ولې موږ ګټه نه ده کړې. اوس موږ غواړو چې ګټه وکړو. امریکا اوس یو د میلیاردرانو په لاس کې دی، هغه یو روپۍ چې یو
روپۍ البته د ارقام په برخه کې خلاصو د خیس خبرې کیږي تر اوسه پوری ډېر دقیق ارقام نه دي خبره شوی. شیرزه صاحب، تاسو نظر کا واخلم چې پیشګوئی کوي 2015 کال به د افغانانو لپاره له سیاسي پلوه څرنګوي؟
زه فکر کوم چې ښه کال بنئ. په همدې چې امریکا چې دا خبرې کړې ده چې مونږ په دومره خرچه وکړه دومره مصرف وکړه و سه صاحب خو مونږ کار غوړو. زه فکر کوم په دغه 2023 کال کې داعش چې دوی په دغه درې نیم کال کې داعش تو یکلا دغه یو ویشت تترګری دلی چې په افغانستان دوی وروزه ولا او دوی تخفیه کړه دوی ته تعلیمات ورکړه اوس په دغه
وخت اجازه نه راکوي صرف په لسو ثانیو کې به د خټک صاحب نظر هم واخلم. خټک صاحب، له لویه سره به دا سیمه افغانستان پاکستان څرنګه وي په 2025 کال کې په لنډو؟
2025 کې به نور هم سیاسي او فوجي چې ډېرو فعالیتونه زیات شي او د معلوماتو نه
کړي
دوه خرابې دوه طرف
تروانه. مننه خټک صاحب، اتمر صاحب او غرنۍ صاحب او شیرزای صاحب، لتاسو مننه کوم. زحمت شیبر اجازه اخلم تر بلې خبرونه مو. خدای مل.